ಆದರೆ ಮನ್ ಬೇಗಾರದಂ ದೌರೆ ಕದ್ಮೋದರೆ ಮನ್.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایراني جنرالان وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایراني چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپاهي پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاآنی د وشلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ورځ په شهرونو کې دا دود و چې خلک خپلو میندو ته سوغاتونه ورکړي. دا ورځ یعنی د غبرګولي یا جوزا څلرویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. احمد ظاهر د 1315 لمریز کال د جوزا په څلرویشتمه زیږیدلی او د 1358 لمریز کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهراً په یوه ترافیکي پیښه کې ومړ. د تخار په ورسجو لسوالی کې د سیلونو له امله درې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په تخار کې د طالبانو د فواید امیر ریاست ویاند روح الله اکبری باختر راشان ست ویلي چې د پنځشنبه د ورځې د ورشتونو له امله وطن نور ټپیان شوی دی. په تخار کې طالب چارواکو له مرستندویو مؤسسو او بنسټونو غوښتي دي چې په ورسجو لسوالی کې له سیل ځپلو سره هر څومره چې ژر کېږي مرستې وکړي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې جنوبي افریقا د کرکټ د ټیسټ میچ په پایلوبه کې نن د استرالیا لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د جون په 11مه په لندن کې پیل شوه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په 212 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. په ځواب کې د جنوبي افریقا لوبغاړو یوازې 138 منډې وکړې. په دوهم ځلي بیټنګ کې استرالیا 202 منډې وکړې او جنوبي افریقا د 500 لوبغاړو په سوسېدو د دواړو پاڼیو توپیر پوره کړ او 202 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 500 ورځنیو لوبو پایلوبه جنوبي افریقا خپلوي. د کرکټ د ټیسټ لوبو دا درېمه اتلولي وه. په 2021 کال کې نیوزیلند اتل شو او په 2023 کال کې استرالیا د دې لوبو قهرمان شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان دي، جزئیات تر کوو. نن د مور الورسته
د مور ورځ داسې وخت راځي چې زله مور سره ما او مور موله موږ سره ده. نو دا خپل هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ولمانځله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولی و.
خوستیان په تفریحي سیمو کې د اسانتیاو د چمتو کولو غوښتنه کوي.
نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
نظر لره نظر لره عاشقانه سلام نظر لره نظر.
نن د احمد ظاهر د زوکړې ورسته د دې سندرغاړي د ژوند او هنري هڅو په اړه په یوه تفصیلي راپور کې اورېدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د اسرائیل پوځ وایي په ایران کې څو ځای بریدونه روان دي. د اسرائیل د پوځ ویاند بریج جنرال ایفی دفرین یو تلویزیونی مطبوعاتي غونډې ته وویل د حملې د ایران پر اټومي تاسیساتو او پوځي مرکزونو وروسته تر دې پیل شوې دي چې ایران پر درون الوتکو او توغندیو پر اسرائیل بریج وکړ. د اسرائیل د پوځ ویاند ادعا وکړله چې له لویدیز ایران تر تهران پورې د دوی فضا دوی آزاد کړی دا الوتکې کول شي چې په ډېرې اسانۍ سره هلته بمباری وکړي او خپل عملیات ترسره کړي. د اسرائیل د پوځ د ویان په وینا تیر شپه د دوی اویا جټ الوتکو بمباری وکړي او د ایران د دافع هوا سیستمونه خراب کړي دي. بلورته د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر ضد د نورو بریدونو خبرداري هم وروسته تر دې ورکړ چې تهران د تلابی په شمول د اسرائیل پر یو شمېر شهرونو د توغندیو حمله وکړي. د اسرائیل د بیرنیو چارو د مسولینو په وینا د ایران د توغندیو د حمله لعمله لشتر لشه درې کسان وشتل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د تازه هوایي بریدونو په ترڅ کې په تهران کې د توغندیو د وشتلو او د دافع هوا پولیسکونو مرکزونه په نقشه کړي دي. د اسرائیل پوځ په ورته وخت کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته سخت خبرداري ورکړ. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د خپل هواد له لوی درستی سره تر غونډې وروسته وویل ک خامنئی د اسرائیلیانو پر کورونو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکوي تهران به وسوسوي. په تل ابیب کې تیر شپه یو بجاو 15 دقیقې یو لوی چاودنه وشوه چې په تلویزیون کې تصویرونه په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د اسرائیل پوځ له ملکیانو غوښتي دي چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په عین حال کې سهار وختي په څو اسرائیلي شهرونو کې د توغندیو د راتلو راپور ورکړل شو. چارواکو ادعا وکړه چې ډېری توغندي شنډ شوي که څه هم یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې د هوایي دفاع سیستمونه په خورم آباد، کرمانشاه او تبریز شهرونو کې ډزې کوي چې دا د اسرائیل د بریدونو د نوې څپې نقشه ده. د ایران مهر نیمه رسمي خبري آژانس ویل چې د اسرائیلو برید د تهران په شمال لویدیز کې د تبریز د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړه او له تاسیساتو څخه اوس لوګي پورته کیږي. بلورته یو ایرانی ډیپلومات ملګرو ملتونو ته وویل چې د اسرائیلو د لومړنیو بریدونو په ترڅ کې اته اویا کسان په ایران کې وژل شوي دي او تر 300 شل ډیر ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د جون په 14 راپور ورکړ چې د تهران په یو استوګنځي باندې په برید کې شاوخوا 60 کسان چې شل ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. نتایج شوي راپورونه وایي چې دوه توغندي د تهران د مهر آباد پر هوایي ډګر ولګېدل چې هلته اور ولګېد. د ایران د ایرنا رسمي آژانس په وینا په تهران او څو نورو شهرونو کې د استوګنې سیمې هم اغیزمنې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو د توغندیو د لومړیو دوو څپو په جریان کې د ایران د توغندیو په وشتلو کې مرسته کړې ده. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د امریکا جټ الوتکې او جنگي کشتۍ تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې نه دي کارول شوي. دا جګړه د جون په 14 د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او د توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي هوایي بریټ عوامدارنګه د لوړ پړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې لنور هدفمندو بریډونو سره پیل شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتو د سیمه ییزو کډوالو د خبرګون پلان چې آر آر پی ورته وایي نږدې 2 لک افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول جنوب په پاکستان کې لاسته کړو به برخې دي. البته د دې سازمان په وینا په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی، په کې راغلي چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنګي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاوو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېرې سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو، دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالی ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبی زاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې د غلطه میشت بسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې افیس ور کاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکې دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیات یې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت له امله تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېری افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
نن د جوزا یا خبرګولې څلور وشتمه په افغانستان کې د مور ورسته یو شمېر افغانان دا ورس خپل میندو ته د ډالیو په ورکولو او د مبارکۍ په پیغامونو لمانځي. له بلې خوا یو شمېر افغانان چې په جلاوطنۍ او له خپلو میندو څخه لرې ژوند کوي وایي دا ورځې یوازې د مبارکۍ د پیغامونو په استولو او د خپلو میندو عکسونو ته په کتلو لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د جوزا یا غبرګولي څلور وشتمه د کورنۍ ولولوري د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. هغه ورځ چې اولادونه په کې خپل میندو ته بیلابیل ډالۍ ورکوي او په دې شکل له میندو سره خپل مینه ښکاره کوي. د خوست یو اوسیدونکي حریوا وایي چې خپل مور ته د دې ورځې د منځنو په پار ډالۍ ورکړه او لامل یې ډیره خوښه ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې منځله مور سره ما او مور موله موږ سره ده نو دا خپل هم ډیره د خوشالۍ خبره ده. د مور ورځ مول منځله او هغه ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولی و، ټول ورونه خوندې مو په یو ځای ټوله کورنۍ مو دغه ورځ مو ډیره پومین او خوشاله باندې ول منزله.
خو یو شمیر بیوزله او اړمنې میندې چې د خپل کورنۍ او مشران دی وایي چې د مور د ورځې پاړه هیڅ خبر نه لري او نه د مالی ستونزو له امله د منځلو توانی لري. ګلدسته چې په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشره د وایي خاوند ناروغه دی او دا د خلکو په کورونو کې کار کولو لپاره د خپل دریو اولادونو لپاره د زده کړو زمينه برابروي او دا چې هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره د مور ورځ هیڅ کله نه منځل شوی. دا ورس په داسې حال کې را رسیدلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر افغان کورنیو د بیلابیلو لاملونو له امله خپل هیواد پرېښي او په جلا وطنۍ کې له میندو لرې ژوند کوي.
هر کجا رفتم نشد که از دلم
بیرون انیسا دریا له تیرو دوو کلونو راهیسې په ګاونډي پاکستان کې د کډوالې شپې ورځې کوي.
مادر من غربتم هم باد آیت
رفتم. انیسا وایي مور په وطن کې ناروغه ده او دا چې دا ورس په جلا وطنۍ کې له مور لرې نور هم ترخه ده.
درست مادرم دلم پر از دل تنګیست.
له مور لرې زړه اسې تنګ وي. سما مور به هر وخت په دې ورځ ما سره و خو اوس یوازې خاطرې زما په ذهن کې پاتې دي. هر کال به مې په دې ورځ د مور لاسونه ښکلول، د هغې نرمه موسکا به مې اورېده، خو نن یوازې د هغې تصویر لرم او یوازې دعاګانې ورته کوم. کډوالي ډېره سخته ده، خو د دغه سې ورځې پر مهال چې انسان له مور لرې وي لا نوره ترخه او سختې سي.
دا په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری میندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او په ځانګړي ډول روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ځوانې میندې هم د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې په ورځني ډول 25 میندې او 168 نوي زیږیدلې ماشومان د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال بیلابیلو دولتي ادارو په دې هیواد کې د یو شمیر رسمي پروګرامونو په کولو سره د مور ورځ نمانځله، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه ورځې د نمانځنو په اړه هیڅ خبر نشته.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې لنډو ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د وزیاتوي اوس دوی هم د اړتیا پام ډیر شوای دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریحځایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخی کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت دخی کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي ترڅو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمحمد غلام خان د زمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
د ایران په اړه دا خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وی د اکشن بی پروسې له امریکا سره خبري لغوه کړې دي. ټاکل شوی و چې سبا د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل په اوسني وضعیت کې د ایران تمرکز د دشمن تیری ته دی. بلورته د ایران ملي رادیو تلویزیون صدا او سیما راپور ورکړی دی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د څو ساعتونو لپاره نن د ایران فضا نیولې و چې د ایران د دفاع سیستم سره ګډوډ شوی دی. همدارس د ایران په اړه دا خبر هم تازه را رسیدلې ده چې ایران له خپل هوایي ډګرونو الوتنی د ملکیانو الوتنی بندي کړی دي او د په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته لخلګو غشتل سیبی چې هوایی ډګر ته ورنشي چې نورو سیمو ته لدی ځای پروازونه وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
نن د خبرګولیا جوازات سره رښتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکې لورزې سره برابر ده. هغه په همدې نیټه د درې رشکلنې په عمر د شون پور هم پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ له سیسی اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې د درلود لای هم خلک اوري او خوشبیه. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د نوموړي په یوه سندرې پیل شي.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للور دستکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چوید احمد ظاهر سندری اوری او د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. دا چند غوری د موضوع د اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوشی ازادی را دیو تیو ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی د احمد ظاهر سندری اورم فکر کنم چه حقا هم اسما هم نسل دی او د سندرو اوری دلی اسما سه نرموی، خصوصا د سگر کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون و خوز و خیستی دی واقعا شد احمد ظاهر خیق تلبات دی.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا.
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې له مرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقي بند شوی او ان موټر کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو خو زه خپل د هغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم
همیشه ګوش میکنم او واقعا لذت بخش است
نرازی جانان ز ما نرازی جانان ز ما رودیو پا بستر که زده خوب میده چشمان ز ما
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1915 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهراً په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د مینهوالو بیرته ورغوه. احمد ظاهر له دې شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد ظاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده‌یاد احمد ظاهر. یکی از
احمد ظاهر د هغو افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حده اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلی و هر کال په یواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تاوړم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی یار زم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تاوړم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی ستل قبل سن سنگار مینا جوگی او بدر دارم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر دارم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی
کدو تیرا کنه دیوال سره ای کدو تیرا کنه لاد خد گرده بیا بجور کلی دیوالو نوچوگی او بگر نارو صاب در تباخو گرزم در سره خانه دوران ششوگی گرزم در سره خانه دوران ششوگی یار د پاره درم سر جرم کبم موجودی او بدر تراوړو صاحب بدر تباخو یار زم در سره خانه دوران شجوگی یار زم در سره خانه دوران شجوگی او بدر تراوړو صاحب بدر تباخو یار زم در سره خانه دوران شجوگی یار زم در سره خانه دوران شجوگی او بدر تراوړو صاحب بدر تباخو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی ہلچ ٹول جوڑ رو صحت مند بیاست شروع لاس دے ول سم ٹول کی و اوم لوستا نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نسي د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره ستاسې درس په نن د یو پیتمې صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن پښتون کې سرته یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري او ګلایکولایز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي او د دې چې خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي جوړول دي اوس نو راځو ورته د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس ران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریب د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت وسی هغه د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي او په دغه وخت کې هم د چټ ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کوم ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حياتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغه ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلای شو چې کریبس دوران چې دی د دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حياتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکسایډ کول لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروری مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دي په غاړه دي د ای ټی پی تولید لید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي کریبس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکې انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم د غټ زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ اول په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر حوازی تنفس چدی ده هغه برعکس دی د هیڅ کله خپل د عملیه سرته رسي او اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې خپل حوازی تر غیر حوازی تنفس سرته رسي همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دا کم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي، او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي، او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چدي سترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس د اهمیت ورسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخطط په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیې ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندۍ موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي، او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلازم مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي، او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري، په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیات من سونه توپیر دی او بل اخره وای چې په خپل په زیات ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیاتی ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومني هله لره ما چی جوړو او سیتمن بیاست شرح خلاص د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوم الک څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي و چې ډي ان ا چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لیږدولو کې مهم رول لوبوي اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لیږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ا څخه دی چې د ډي ان ا کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې د کوم ساينس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دی باندې پوسټ ولې چې ډي ان ا چې د هغه د ارثي خواصو لیږدونکو واحد دی او ورسته پر دی باندې ډیر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسو تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کوم جنټیکی انجینری چې وه هغه را مسسو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو موږ او تاسو درس چې د اته د شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي رزو د ډي ان ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو ور نه و نو په 1348 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا را څرګند شولې چې په دې کې چې کوم ژوندۍ موجودات چې و د هغوی ارسي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارسي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا ل یو نسل څخه بل سلته لږ ډول کیږي چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لمړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1918 میلادي کال کې وکړل شوی چې دغه کم ارسي خواص چې لږ ډول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل شو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایل کې په لومړنۍ کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړ چې ارسي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کېږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارسي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کم مواد چې دي د خپل پزان کې باید ډیر ارسي معلومات ولري خپل پزان کې ډیر ارسي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارسي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکو نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوه جینونو کې په ارسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودل وي. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1937 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه شکرل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدون کې دي یعنی ناروغي تولیدون کې دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدون کې دي دوی را ولاړ سو د دغه باکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو همدارنګه دوی چې و دغه باکتریا وی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړون کې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدون کې کې شکړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې د هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدون کې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدون کې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې دې سره مرجک خپل ژوند شیکي للاسه ورکي دا غره کم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چیس ولا وړاندې کړل سوله چې د هغه د جمله څخه
دی په یو شي کې چې وا شاته پات سوچ پدې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت څنګه دوه چند سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدل چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا اوشتل څه ډول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لیږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دا نیکلوټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پینټوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، هم دا رنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال دا نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا کور سو بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي، مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دي، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاري یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ او تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوري ازنې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه مشکوالی سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړشت کې موږ اوهله ډي ان ا چې د هغه نیکلوټایډوز خجر سوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قد او قلوي ګان لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي. چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار گف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چار گف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ا چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پورو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغه د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموئل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سیټ تنسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلویګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسره وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره دیږي ډي ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده ډي ان ای پلان